پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونی تموزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د موضوعات اوري. اروپایی اتحادیه او غنو نورو هیوادونو د افغان شزو پر وضعیت اندیشنه شولې. په غزنی کې زرګونه بې ځای شوي کورنۍ شکایت لري.
کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي، مقصد در به دره یو پوسبې.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ له زیاتېدو سره سره خلک وایي
بدبختي ډېره شوې ده، مارکیټونه تړلې دي، نور بعض مشکلاتونه دي.
امریکا د افغانستان میلیارډونه ډالر اسواری زیرمه بلاک کړي
ترڅو په یو هیواد کې مطلق سیاسي، نظامی او اقتصادي ثبات نه وي، اسعاري زیرمه بیا په بل هیواد کې ساتل کیږي.
د دې او نور موضوعاتو تر تفصیل وړاندې مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد شیبر چمتو کړي.
ناتو د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. داعش ویل چې طالبان بریالي شوي نه دي، بهرنیو راوستي دي. جرمني، فرانسې او بریتانیا د ایران نوي اټومي هڅو ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران نن د افغانستان پر وضعیت بیړنۍ غونډه کوي. دا غونډه به د ویډیو کانفرنس له لارې ترسره شي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ په ټویټر کې لیکلی دی چې د چمې په رسمي د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې غوښتنه کړې ده څو د افغانستان په اړه د ناتو غړي هیوادونه خپل ګډ دریځ بیان کړي. د سیشن بي پورس هم ناتو د افغانستان په اړه یو بیړنۍ غونډه لرله چې پکې ښاغلی ستولتنبرګ خپل حیرانتیا څرګنده کړه چې څنګه طالبانو کابل داسې ژر ونیو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي وسلوالو طالبانو په ځانګړي ډول د افغانستان د هزاره لشکیو یو شمېر کسان په وحشیانه ډول شکنجه کړي او وشلې دي. په هغه راپور کې چې د بخښنې نړیوال سازمان پرون خپور کړ پکې ویل شوي دي چې نه هزاره نارینه د جولای د څلورمې او شپږمې نیټې ترمنځ د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې وژل شوي دي. په لندن کې میشته د بشري حقونو دې ډلې د کلیوالو په وینا ویلي دي چې کله د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه سخته شوه دوی له مندرخت کلي د غرونو خواته وتښتېدل، او کله چې جګړه غلې شوه او دوی بیرته خپل کلي ته ستنېدل طالبانو د دوی کورونه لوټلي وو او دوی ته انتظار کاوه. د کلیوالو ادعا کړې ده چې طالبانو د کلي پخوا تلونکي شپږ کسان په سر ویشتي او درې کسان یې سخت وهلي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د وژل شویو کسانو تصویرونه یې کتلي دي. د دې راپور په اړه تر اوسه طالبانو عکس العمل نه دی څرګند کړی. طالبانو د افغانستان د جماعتونو له امامانو غوښتي چې د جمعې په خطبو کې د ولس پر یووالي ټینګار وکړي. نن پر افغانستان د طالبانو له کنټرول رئیس د جمعې لومړی لمونځ کیږي. په عین وخت کې پرون د افغانستان د خپلواکۍ بیا اخیستو کلیزې په مناسبت د هیواد په یو شمېر برخو کې په پرله پسې دویمې ورځې هم مظاهرې وشوې. راپورونه وایي طالبانو د سولې او له اسلامي ارزښتونو سره د سم ټول شموله حکومت پر ژمنو سربیره د مظاهرچانو پر ضد له تاوتریخوالي کار واخیست چې پکې یو شمېر کسانو ته مرژوبلا اوښتې ده. طالبانو پرون په یو پیغام کې وویل چې د جماعتونو امامان دي ولس د هیواد پرمختیا لپاره کار او د هیواد نه پریښودو ته وهڅوي او د دښمن د منفي تبلیغاتو ځواب دي ووایي. د اسلامي دولت داعش ډلې ویلې دي طالبان بریالي شوي نه دي، امریکا راوستي دي. وروسته تر دې چې د اکشن بي پورس طالبانو کابل ښار ونیو دا لومړی ځل ده چې داعش د افغانستان د پیښو په اړه خپل نظر څرګندوي. داعش د الانبا په نوم په خپلې اونیزي کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له لوري د کابل د نیولو په اړه ویلي دي چې د دوی بریا د اسلام لپاره نه ده، دا د سولې لپاره ده، د خبرو لپاره ده، د جهاد لپاره نه ده. داعش تور پورې کړی دی چې امریکا له دې طالبانو د یوې وسیلې په توګه د اسلام تر سیوري لاندې د مسلمانانو د بېلارې کولو او د داعش د حضور پر ضد په سیمه کې استفاده کوي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې په مختلفو سیمو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې شوې دي او د یو بل کسان یې وژلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د طالبانو پر ضد په پنجشیر کې د مقاومت جبهه د جوړېدو په حال کې ده. لاوروف پرون په یوه خبري کانفرانس کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
Талибы пока еще не контролируют, как вы сказали, всю территорию Афганистана.
Талибан ла тер оса па Афганистан банде бешпар контрол не лери. Де панчир де вазият па ала рапору нешта. Чирта че де мрастиал улсмешер Амрула Сали ау Ахмед Масуд па мешре де мкаумет зуакуна ус мутамаркеза ди.
Афганистана господина Салиха и Ахмада Масуда.
لاوروف پایمی حال کده و استازی حکمت ده جوڑه ولو لپاره ده طول شمول دیالوگ چه درست افغان سیاسی لوبغاړي پک شامل بی غشتنه وکړه. چک جمهوریت اعلان وکړ چې افغانستان خپل ټول خلک رایستل دي. دا خبره ده چک سر اعظم اندری بابیش پرون په یو کانفرنس کې وکړه.
د ژغورنې عملیات سرته ورسېدل، په دې معنا چې چک جمهوریت ټول هغه کسان راوستل چې غوښتل یې، په کابل کې د چک د سفارت او پوځ له غوښتنو سره سم.
د راپورونو له مخې چک جمهوریت په دریو الوتنو کې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګره د چک د سفارت ټول کارکوونکي، د یاد سفارت افغان همکاران او د هغوی د کورنۍ غړي رایستلي. د چک پوځ هم په یوه ټویټري بیان کې لیکلي چې زموږ افغان همکاران او کورنۍ چک ته راانتقال شوې او اوس خوندي دي. روسي خبر ده چې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزارتونو په ایران کې د یورانیم په غني کولو کې د چټکتیا په اړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د وروستي راپور په اړه په ګډه اعلامیه کې ژور اندېښنه ښکاره کړه. دغه دریو هیوادونو چې د ایران د 2015 کال د اټومي موافقې غړي دي، پرون د ایران اقدامات په اټومي موافقې کې د ایران د شمنو سره په تضاد کې وبلل. د روانې اونۍ په پیل کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې په یو راپور کې وویل ایران خپل 250 ګرامه 40 سلنه غنی شوی یورانیم د تیترا فلوراید یورانیم په بڼه د 200 ګرامه فلزي یورانیم د تولید لپاره کارول دي. د امریکا متحده ایالاتونو هم په ایران کې د فلزي یورانیم د تولید د پراختیا پاړه د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور په خبرګون کې د اټومي فعالیتونو د درېدو او د خبرو میسته د ایران د حاضرېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي باور لري چې ایران د یورانیم د فلز جوړولو ته هیڅ اړتیا نه لري.
خبرونه مولا آزادی رادیو واوریدل. دغه خبرونه او نور موضوعات او تفصیل د آزادی رادیو په وی پانه کې موندل شي، azadiradio.com یا azadiradio.org. په داسې حال کې چې امریکا او د ناتو نور متحدان یې له افغانستانه د خپلو ډیپلوماټانو او همکارانو په استلو بوختي، په کابل هوایي ډګر کې وضعیت لا هم عادي شوی نه دی. هلته یو شمیر هغه افغانان ورټول شوي چې اوریدلې دي له اسنادو پرته خلک له هیواده بهر وتلی شي. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د کابل د هوایي ډګر د وضعیت په اړه خبرې شي بوژنوونکي دي. زما همکار اجمل اند همدا شیبه را سره دی، لده به د دغه موضوعاتو په اړه معلومات وپوښتو. انسب دا مهال د امریکا او ناتو لخوا د خپلو خلکو د ایستلو عملیات څنګه روان دي؟
ناتو نن ویل دي چې دوی تقریبا خپل 3000 کسان تر اوسه پوری لاغي ورځ راوړسته چې طالبانو کابل ونیول، کابل ایستل دي. دا په تاسو حال کې چې 15 ورځې تیریږي چې د کابل هوایي ډګر د ګڼې ګوڼې ښکار دی او په دې ګڼه ګوڼه کې تر اوسه پورې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د کابل هوایي ډګر نه چې کوم تصویرونه په سوشل میډیا کې هغه مسافران چې دلته ورغلي دي، هغه کسان چې نږدې دي، دوی خبرې ډیر بوګنوون کې دي. خځې ماشومان لیدل کېږي چې په ډیر بد وضعیت کې په دیوالونو او موانی اوړي. وخت نا وخت په تیرو څو ورځو کې څو ځل موږ شاهدانو چې د کابل په هوایي ډګر کې د ګڼې ګوڼې د خپرېدو لپاره ډزې وشوې. څو کسانو ځانونه په یوې الوتکې پورې ونښلول، د یوې امریکایي الوتکې پورې چې راوغورځېدل. دغه وضعیت تر اوسه پورې هم نورمال شوی نه دی. ناتو وایي چې 3000 کسان ایستلي دي، بلخو امریکا متحده ایالاتو ویلي دي چې دوی خپل 6000 کسان دي پرواز لپاره نورم کلیر کړي. په اصطلاح هغه اسناد او مرحله یې تای شوې ده چې په راتلونکو 3 ساعتونو کې به پرواز وکړي او ولاړ بشي. دا بل څه دي چې دغه عملیات روان دي. په دې عملیاتو کې نه یوازې دا چې د کابل د هوایي ډګر وضعیت ډېر ترنګلې دی، لوی خوانه ګڼګونه زیاته ده، لبل خوانه طالبانو په لار کې موانی جوړ کړی دی او خندونه جوړ کړی دی. ظاهرا په دې خاطر باندې چې په هوایي ډګر باندې ګڼګونه کم کی، په دغه موانی وو کې چې طالبانو جوړ کړی دی، هم د خلکو شکایتونه راپورته شوه دي چې دوی له ګڼو مشکلاتو سره مخ دي او هغه طالبان چې لته ولاړ دي تر څو دا ګڼګونه خبره کی کله کله اړ کیږي چې خلکو سره په شدت چلند وکړي، لکمچینو لرګیو نه کار واخلي او خلک بیرته د میدان هوایی نه په شا کې د هوایی ډګر نه د نن په هوایی ډګر کې بیا په ورته توګه امریکایان چې هلته میشتي د میدان د مسؤلیت په خاطر هغوی هم له ګڼې ګوڼې سره مخ دي او وخت نا وخت هوایی ډزې کوي ان چې خلک پکې خوږیږي وهل ډبول کوي. یو ډیر ګډ وډ وضعیت دی د محل د کابل په هوایی ډګر.
بل یو بل خبره هم کیږي چې وایي طالبان حتی هوایی ډګر ته هغه کسان هم نه پرېږدي چې اسناد ولري. مخکې داسې ویل شوي ول چې یوازې هغه کسان پرېږدي چې اسناد لري.
دا خبر که څه هم زینو خلکو کړي د خو تر اوسه پوری موږ داسې تایید شوي ریپورټونه نه لرو چې هغه کې یو کس اسناد لرلی وي او طالبانو دی بمانیت کړي. البته وستون زشته چې هلته ولاړ طالبان د خلکو له یو هجوم سره مخ دي او په دغه هجوم کې د اسنادو قتل او د اسنادو دقیق کول د دوی لپاره شاید ستونزمن وي. دا پیښه شوې ده د ځینو خلکو ته چې د اسنادو سربیره له هوایي ډګر نه په شا شوې دي. د طالبانو ویان ذبی الله مجاهد تیره ورځ په هوایي ډګر کې د دغه ټولې ګډوډۍ پر امریکایانو واچوله. د ول چې دوی خلکو ته ډاډ ورکړی دی خلک دی وطن لپاره اړتیا نه لري، چاته دلته زیان نه رسیږي. او دا د ول چې امریکایان د نه په هوایي ډګر کې خلکو سره ناسم چلن کوي، دی ګڼې ګونی سره ناوړه چلن کوي او دوی یوازې هڅه کوي چې په کابل هوایي ډګر دغه ګڼه ګونه چې خلکو جوړه کړی ده دا کم کی.
یو شمیر خلکو اوریدل هم دی داس هم ویل کیږي چې دوی فکر کوي چې بی ویزی هم او حتی بی پاسپورت هم کولای شي چې له هیواد ووسی. دا خبره څومره فکر کوي چې دقیقه وي؟
په دې برخه کې موږ بیلابیل ریپورټونه لرو سروان صاحب چې یو شمیر خلک نه یوازې دا چې دای ګومان کړی دی چې هر څوک کولای شي چې تر امریکایي الوتکې پورې ځان ورسوي او له هیواد نه بهر ووسی، بلکې ځینی په اصطلاح دا فریب کار کوي په کابل او نور ولایتونو کې اخته دي، له خلکو نه پیسې اخلي، خلکو ته ایمیلونه دا فیک ایمیلونه ورکوي یا ورته په اصطلاح چل او دوکه ورکوي چې موږ ته پیسې راکوي موږ به تاسو له افغانستان نه وباسو. د افغانستان هم یو شمیر خلک چې نه پوهېږم د معلوماتو د کمی له وجې په دغه خوشباوري کې راغلي که دوی هیڅ ډول اسناد مونږ لري کولای شي که وتوانیږي د کابل هوایي ډګر ته ځان ورسوي په یو الوتکه کې کینی او د هیواد نه بهر ولاړ شي. خو تر اوسه پورې چې موږ څومره ریپورټونه لرو هیڅوک په هیڅ ډول باندې نشي کولای چې پرته له اسنادو پرته له بلنې پرته له پاسپورت پرته له ویزې له هیواد څخه ووزي. امریکایان او د ناتو متحدان چې کوم افغانان وباسي او غوی پاسپورتونه نه لري یا غوی اسناد نه لري د دې ترڅنګ غوی ته نور ځانګړي اسناد ورکول کیږي ترڅو تایید شي چې دغه سړی له امریکایانو سره کار کړي یا له ناتو سره کار کړي. یعنی د خلکو دغه خوشباوري یا دغه فکر شي کولای شي پرته له اسنادو دوی له افغانستان نه ووزي. دا کاملا بې زیاده او ځینو فریبکاره ګروپونو ورته لاره ورکړې ده او یو سبب هم چې په میدان هوایي کې وروستۍ ګډوډي زیاته شوې ده هم طالبان دغلته چې د امنیت مسؤلیت لري او له هوایي ډګر نه د خلکو د پشا کولو هڅه لري له دې ستونزې سره مخ دي. او هم دننه په هوایي ډګر کې امریکایان له دې ستونزې سره مخ دي. هغه هم دغه خلکو جوړه کړې ده چې ګومان کوي چې که دوی هوایي ډګر ته ورسیږي وبه کولای شي چې پرته له اسنادو پرته له بلنې کوم بهرني هیواد ته ولاړ شي، هغه څه چې په هیڅ شان باندې ممکن نه دي. هغه کمپنۍ یا ادارې چې خپل کسانو باسي خپلو کسانو ته سپارښتنه کړې ده چې وازې په هغه وخت کې چې دوی بشپړ اسناد ورواستوي او بلنه ورکړي بیا میداني هوایي ته ورشي. نو فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه خلک چې د میداني هوایي دلنه دي امریکایان چې غواړي خپل خلک وباسي د هجوم لستون د سره مخ کړی دي او هم هغه طالبان چې غواړي د میدان شاوخوا امنیت ټینګ کړي او لکتر لګې د خلکو ګڼه ګونه کمه کړي د خلکو دغه هجوم له کړکې چې اوس د سره مخ کړی.
ډیره مننه کورودان انصاب. و مو ورېدل چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د بیروبار او غنی غونی لکبل ډیره ستونزې پیښې شوې دي او یو شمیر خلک فکر کوي چې بی ویزی او بی اسناد کولای شي چې بهر ته ووزي او هغوی هڅه کوي چې هوایي ډګر ته لاړ شي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211 2415. شمیره بیا وایم 00422211 2415.
زمو ژغله ازادي رادیو او دولس پجیا او 15 دقیقې شوې. طالبان او افغان سیاستوال له هم د سولې د خبرو پیل ته نږدې شوینې دي، خو دوی وایي د اساسي خبرو له پیل سره به د افغانستان سیاسي برخلیک هم معلوم شي. له بلې خوا یو شمیر افغان مشران چې نن یې په پاکستان کې درېمه ورځ ده، د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه له پاکستاني چارواکو سره سخت په خبرو بوختي. دوی په خپلو خبرو کړو اعلامیو کې د افغانستان راتلونکي جوړیدونکي نظام ته هیله ښودلې ده. له نن څخه 15 ورځې وړاندې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ښارونه ونیول. نور حل په دې راپور کې واوري.
طالبانو نن څخه 15 ورځې وړاندې د کابل په ګډون د افغانستان ګڼ شمېر ولایتونه ونیول. په کابل کې یو شمېر سیاسيونو له دې بدلون سره د طالبانو له مشرانو سره د دې هیواد راتلونکي نظام او د سولې په اړه خبرې پیل کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د مصالحې عالی شورا مشر عبدالله عبدالله بیگانه وخت په یو ګډ ویډیوي پیغام کې وویل چې له طالب مشرانو سره یې سلام مشورې کړې، خو اساسي خبرو ته نه دي ننوتي. له بلې خوا د افغانستان یو شمېر سیاسي رهبران له تیرو دوی ورځو راهیسې په اسلام آباد کې دي. محمد محقق، کریم خلیلی، صلاح الدین ربانی او یو شمېر نورو په خپلو جلا جلا اعلامیو کې ویلي چې د افغانستان د راتلونکي نظام او د سولې په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. د دوی له لوري په خبرو شوې اعلامیه کې له طالبانو غوښتنه شوې چې د سولې خبرې پیل کړي او افغانان یوې هر اړخیزې سولې ته ورسوي. په ورته وخت کې طالبانو هم په راتلونکي کې د یو هر اړخیز نظام په جوړېدو ټینګار کړی. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد تېره شپه په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې هر څه نوي پیل شوي او باید د افغانستان د قضیې ښکېلې خواوې تېر هیر او راتلونکي ته کار وکړي. طالبانو د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د کابل په ګډون د افغانستان زیات ولایتونه تر خپل ولکې لاندې راوسته او د جګړې د پای ته رسیدو اعلان یې وکړ.
اروپای اتحادیه په یوه ګډه اعلامیه کې د افغان ښځو او نجونو په اړه شور اندیشنه ښکاره کړه. اروپای اتحادیه د اعلامیه له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو او د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له 1900 هیوادونو سره په ګډه خبره کړې ده. البانیا، ارجنټاین، برازیل، کاناډا، چیلی، کولمبیا، کوستاریکا، اکوادور، السلوادور، هندوراس، ګواتمالا، شمالي مقدونیا، نیوزیلند، ناروی، پاراګوئ، سینیګال، سویس، بریتانیا او د امریکا متحده ایالاتونو د افغان ښځو او نجونو او د هغوی د زده کړو، کار او آزاد تګ راتګ د حق په اړه اندېښنه شولې او ویلي دي پر هغو کسانو ژغ کوي چې پر افغانستان ولکه لري، چې په دغه هیواد کې د 14 میلیونو میشتو ښځو ساتنه وکړي. د افغانستان د ملي تلویزیون وی وایاندې شبنم دوران په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي چې ورته ویل شوی چې نظام بدل شوی او نور شزی تلویزیون ته ورتلای نشي.
ما نن وغوښتل چې د کله چې نظام بدل سو ما وغوښتل چې خپل دندې ته ولاړ شم. همدا خپل شهامت مې لاس ورنه کړ، خو له بل مرغه چې ما ته اجازه رانه کړل شو سربیره پر دې چې ما کارت هم درلود. دغه نارینه کارکونکي زموږ چې وو هغوی د کارت په لرلو سره هغوی په باندې بریالي شول چې دفتر ته لاړ شي، خو ما ته ګواښ وکړ چې تاسو نشئ کولی خپل دندې ته دوام ورکړئ ځکه چې نظام بدلون کړی دی.
په نیویم لسیزه کې طالبانو د خپل واکمنۍ په موده کې افغان شزی له لومړنیو بشري حقونو لکه تعلیم څخه بې برخې کړي وي، خو روانه ونې د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد په کابل کې په خپل لومړنۍ خبری غونډه کې ژمنه وکړه چې دوی به د شزو حقونو ته درناوی وکړي، اجازه به ورکړل شي چې د شریعت په چوکاټ کې تعلیم وکړي او کار وکړي. اروپای اتحاد یوای چې راپورونه ترلاسه کړي چې طالبانو هغو ښځو ته چې په بانکونو کې کار کوي ویلي دي چې نور کار ته دوام ورنکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4 سواتیا 1000 اتسواتیا او 15,000 نوی موندل شي.
په غزنی کې زرګونه کورنۍ د کډوالۍ او بېوزلۍ په حالت کې ژوند کوي. په دې ځای کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ له بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخامخ کړي چې په بد حالت کې اوسي. نور حال په دې راپور کې واوري.
عبدالحکیم نیمیږم، موږ کډوال یو، موږ د جنګو او د بدامنۍ او د سخت حالاتو له وجې دلته راغلي یو. کوم کومکونه موږ سره سوي دي، نه کوم مرستې موږ سره سوي دي. مقصد در به دره یو پوسوې، کونډې لرو، اعتماد لرو، پوسوې شی نه لرو، یو شیم مراکه لرو.
دا یوازې عبدالحکیم نه دی چې د جګړو له امله له قرهباغ ولسوالۍ څخه د غزنی ښار ته راکډه شوی، بلکې په دغه ځای کې په زرګونه کورنۍ له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډوالې شوي دي. په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي په دغه ځای کې وروستیو جګړو تر 2,000 زیاتې کورنۍ بېوزلۍ او کډوالۍ سره مخ کړي دي. د یادې ټولنې د غزنی ولایت مشر عبدالعلیم نوري وایي دغه کورنۍ د جګړو له امله له غزنی مرکز څخه ولسوالیو او په ولسوالیو کې له یو ځای څخه بل ځای ته د جګړو له امله کډه شوي، چې ډیری برخه یې نه د اوسېدو ځای، نه خوراکي توکي او نه هم د څښلو پاکې اوبه لري. د نوري په خبره چې ډیری داسې کسان هم شته چې کورونه یې نړېدلي او د بیا جوړولو توان یې هم نه لري. دغه کورنۍ دا وخت له سختې بېوزلۍ سره مخ دي. دای وای له همکار موسسو څخه له دغه کډوالو سره د مرستې غوښتنه کړې ده.
تر دې دمه تر 2,000 زیات فامیلونه کورنۍ بې جای سوي، ورسره کورونه تخریب سوي یا هم مخکنی بې جای سوي ول او اوس کورونه سیګر سوي دي، بیرته د کورونو د ترمیم لپاره لګیا دي یا جوړوي او د پنور کورونو کې د نور خپلوانو قربان کورونه کې اوسيږي. ډیر خلک اوس اړمن خلک دي او ضرورتونه لري، سی باید ورسره کومک او همکاري ورسره وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا ورستوي کې د هیواد د نورو سیمو پرنګه په غزنی کې هم جګړه پای ته رسیدلې او ځینې کورونی خپلو پلارونیو ټاټوبو ته د ستنېدو په حال کې دي.
وس هم یو د سیاسي چارو او لیو تحلیلګر او ژورنالیست سره خبرې کوو. سمی یوسف زای د ټلیفون لاري را سره ده. یوسف زای سپ تاسو تر کله وایم دا شیبه په افغانستان کې یو حکومت نشته، یو اعلان شوی حکومت نشته، بانکونه بندي، اکثره ادارې په ټپه ولاړې دي. ستاسو په نظر په یو هیواد کې چې هغه هم تر 10 میلیونه زیات نفوس ولري، داسې حالت څه اغیز لرلی شي؟
از مې خیال داسې یو حالت چې په دې تیرو لسورو پندوش پګورځو کې مونږه مشاهده کوو، په مانوي لحاظ باندې اکثره افغانان داسې فکر کوي ولو که هغه طالب وي یا د طالب مخالف وي یا هر څوک وي، افغان وي، د نړۍ په هر کونج کې وي، بس فکر کوي لکه یو کور چې بې یتیم وي. دا یو د حکومت واکدار په واک کې اوسېدل دي، هغه نوم د خپل د هیواد لپاره د مانوي لحاظ باندې، په اقتصادي لحاظ باندې، د نړیوالو نورمونو په لحاظ باندې یو ډېر ستر یو حیثیت وي. متاسفانه د تیرو سو ورځو نه افغانستان یو ډول په سرنوشت ده، نه څوک بچاهي لري، نه څوک ولسمشر ست ده. طالبان هم په یو نه ببره ډول دی فکر کولو چې دوی چې کله کابل ته ورسیږي دا جګړه به ډېر دوام وکړي، دوی به مسلسل دی ته تیار وي چې کله کابل ته ورسیږي څوک خپل مشر اعلان کی. سره د دې چې دوی یو خوانه یو سټرکچر لري چې حبت الله خوان دی، امیر المؤمنین دا، نور کسان هم مشران دي، خو دوی چې اوس کابل ته رسیدلي دي اقلا باید سمدستي ډول باندې یو خپل یو موقت مشر یا بل داسې مسلح کس یو غیر سمدستي یو مشر اعلان کړی وای، تر څو د واک او د واک داخله چې رامنځته شوی ده چې دا بدبختانه دی یو هیواد د پاره ډیره بدنصیبي وي چې یو هیواد خو موجود وي خو دغه په تاریخ کې وخت تیریږي، دغه بچا موجود نه وي، کاغه یو ورځ وي، کاغه یو ساعت وي، کڅو نه وي. نو زما په خیال د دې ډیر بد اثرات دي. په اقتصادي لحاظ باندې بانکونه بند دي، ادارې نشته، د اجرائیه او مقننه قواوې ټولې له منځه تللې دي. یو بد حالت ده. دا سعادت تلکه یو هیواد چې فتح شي او دغه وروسته بیا خلک بده نه پوهیږي اوس به څه کیږي. البته طالبانو باندې د خلکو فشار د هر ورځې په ډېرېدو زیاتېږي، چې تاسو اقلا مستقل یا د همیشه د پاره کوم پریکړه نشي کولای. اوس وخت خو یو پریکړه وکړي چې اقلا خلک بدی پوه شي چې د اقتدار هغه مرجع شخصیت څوک د پیګو په دی باندې چې اوس طالبان د ښار په کنټرول کې دي. خو په دې نه پوهیږي چې څوک وزیر داخله ده، څوک مسؤول د کابل ده، څوک مسؤول د هوایي میدان ده،
دا یو مثبت نخه هم فکر نکوي چې ګڼل کېدی شي په دې حساب چې طالبان له نورو سره په خبرو دي او غواړي چې د ټولو په ګډون یو حکومت جوړ کړي، شاید په دې خاطر د خپل حکومت مشر نه اعلانوي.
زما په خیال ما ویلی چې دلته په دا دنیا کې چې موقت حکومتونه جوړیږي، مثلا په یو هیواد کې مثلا نږدې مثال پاکستان د کله چې د حکومت په انتخابات یې ګټلي د هغوی وخت پوره کېږي، یو موقت دوره شروع کېږي درې میاشتو د وخت لپاره، هغه وخت کې یو څوک صدر اعظم کېږي یا داسې حالت پېښېږي یو هیواد ولسمشر لمنځه ځي یا صدر اعظم لمنځه ځي، هغه په یو قانون کې یو څه موجود دي چې هغه سمدستی ډول باندې به د قدرت خلا څوک پورته کوي پوره کوي. اوس په افغانستان کې یو ډول عجبه حالت ده، امرالله صالح وایي چې زه اوس یو ډول جمهور رئیس یم، چونکه واقعا هم د افغانستان د قانون یو داسې ماده شته ده که ورئیس جمهور استعفا ورکړي یا له هیواد ولاړ شي یا بل مشکل وي نو هغه ځای نیسي. نو زما په خیال مثبت خو ورته ډېر نشو ویلی چې ځکه چې هغه پرې کې هم نه کیږي، ورځ په ورځ باندې پریکړې اوږدیږي او خلک غواړي چې دا حالت پای ته ورسیږي او خلک به دې پوه شي چې اقلا په دې پوه شي چې زما د هیواد واکدار څوک ده. دا مهمه نه ده چې احمد ده، محمود ده، طالب ده، یا خوانی ټکنوکرات ده، یا یو بل عالم دین ده، یا د پوهنتون استاد ده. خلک غواړي چې اقلا په دې پوه شي چې اوس وخت کې څوک سربراهي دی حکومت لري.
یوسف صاحب، تاسو مخکې وویل چې طالبانو یو سټراکچر یا جوړښت درلود چې مثلا هیبۃ الله امیرالمؤمنین دی، لیکن په تیرو څو ورځو کې چې کابل او ټول افغانستان د دوی په کنټرول کې دی، دوی د خپل مشر یادونه نه کوي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
والله دې یو ګوند حالت ده، ځکه چې زه دا نه وایم چې ملا محمد ملا شیخ هیبۃ الله اخوند یا نشته یا وجود نه لري، خو کله چې د دې جنگیالي ټول هیواد نسی او کابل فتح کوي، په کار خدا و چې د اقلا په خپل یا په نوې دور د خپل ویډیو کې یا اقلا په خپل صوت یا आवाज کې یو څو خبرې خو کړي وای، یا اقلا د خپل جنگالو یو شکر یاد کړي وای. نو په داسې حالت کې دغه ډیره خاموشي ډیر د طالبانو لپاره او حتی د نړیوال ټولنې لپاره یو څه نگرانی رامنځته کړې ده، ځکه چې کار خدا و چې په دغه حالت کې که هغه را مختصه وای نو ممکن دا حالت یو څه نور کنټرول کړی وای، ځکه چې خپل به هیبۃ الله اخوند د طالبان د سټرکچر له مخې د دوی تر ټولو مهم واکدار او عمومي مشر ده. نو البته دی خو والا باندې دې خبرې نه کیږي، په ابتدا کې سینه خبرې را لې چې دوی برا څرګندېږي، او زه فکر نه کوم چې دوی د کوم سکیورټي مسله لري چې کابل کې نشي راتللی، کندهار کې را څرګند شي یا په بل کوم ولایت کې را څرګند شي. خو زه داسې ډېر خاص دې تر شا د طالبانو کومه داسې ستراتیژي نه ګورم چې وسه پر دې را څرګند شوی نه. دا البته د دوی مشران وایي چې هغه موجود ده او په خپل وخت باندې برا څرګند شي، خو دغه انتظار چې څومره زیاتېږي د خلکو تجسس او مختلف ډول تفسیری هم زیاتېږي چې خپله د طالبان لپاره هم د تحمل وړ نه دي.
بل ورسته پښتنه د طالبانو مرستیال مشر سیاسي مرستیال ملا برادر هم ویل کېږي چې کندهار ته راغلی دی، لیکن ولی ملا برادر او د طالبانو د تحریک نور مرستیالان کابل ته ناراضي، ولی یو موقتی اداره تر هغه پورې چې په یو دایمي حکومت باندې جوړ راځي نه جوړوي؟
از ما په خیال همدغه خو مهمه خبره ده، کوم کسان چې په کابل کې له سیاسي نو سره ملاقاتونه کوي هغه اکثره داسې کسان دي چې د مکمل اختیار خاوندان نه دي. طالبان غړي خو دي، مثلا انس حقانی یو ځوان غړی ده، په سمبولیک لحاظ باندې د طالب کابل کې کوم سیاسي مشران دي هغوی ورتګ او پښتنه کول دا په یوه معنا ده، خو آیا د دوی سره سنجیده مذاکرات کیږي کنه کیږي، دوی ته په واقع کوم برخه ورکول کیږي کنه ورکول کیږي، دغه د پاره د طالبانو غیر مهم مشران ضروری دي. نو زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې کومه داسې پریکړه طالبانو کړی وي. طالبان چې کله دا وایي چې مونږ یو ټول شموله حکومت جوړوو،